د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه سفیر الله ستنګزی وړاندې کوي او پسې بل احمد شیبر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولي او تمه ده د هند صدر اعظم سبا کابل ته راشي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته لاړ او هلته تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوود اوغلو سره وګوري.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در
زیپ جریان که در یو مهم تړونونو په برخه کې له هغوی سره خبرې وکړي او دغه تړونونه لاسلیک کړي چې تر ډیره به په سیاسي مشورو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو او د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکاري او همدارس د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په سر متمرکز وي. د ښاغلي هاشمي په خبره ولسمشر غني انقره ته له تګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ترکیې چارواکو او پانګوالو بیا هیله ښودلې چې وکولی شي د افغانستان د انرژي او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 شل میلیونه ډالر پرې لګیدلی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوسته څلور ایم آی پوځي الوتکې هم وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري رسیدلي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي. خغلی وزیري همدارز ویل چې د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. په جوزجان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. جوزجان ولایت د امنیت امر عبدالحفیظ خاشه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفینو چاودیدونکو توکي په ورکشا کې ځای پر ځای کړی وو. د خغلی خاشه په خبر وسلوال مخالفینو غوښتل چاودیدونکو توکي اقچې ته ولېږدوي خو په لار کې یو چاودیدل او یاده مرګ ژوبله واړوله. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه کوي. دا لوبه د هند کرالا ښار په ترایان درام سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په دغو سیالیو کې د خپلې تیرې اتلولۍ د دفاع لپاره لوبه کوي او له پوره چمتووالي برخمن دي. افغانستان په بی ګروپ کې په بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبه وکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په یو رښتون کې ورلګیدنی لشتر لژه یو دیش کسان مړ کړي او تر سلو ډیر ټپیان کړي دي. ورنن څار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي رښتون په نسایي برخه واجلې څنګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکی دفاع اداره وای اور اوس مړ شوی او د پیښې د څرنګوالي لپاره څېړنې پیل شوې دي. ټپیان د سیمې نورو خصوصي او دولتي رښتونونو ته انتقال شوې دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزی نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پکن په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل.
Yes, I inform my dear colleague.
دی وای زه خپل ګران دوست چې د بهرنیو چارو وزیر ته دا خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست ترلاسه کړو زموږ پلاوی به ډیر ژر چمتو شي. د دسمبر په 13مه د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکام شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې تر 2.5 لک ډېر کسان تر اوسه وشل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وسه شویو غوښتنو تیر شي. خو د جانکیری دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې سخت اصول د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې په کار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه او همدارس د ایرانیانو پر سفر وزه شوي بندیزونه لري شي. د ایرانی چارواکو په وینا چې د جنو اروپایي مشانو ملاتړ هم ورسره دی د بیزو په برخه کې د امریکا لنوي وصول سره مخالفت شته او دا ویره لري ایرانی چارواکي چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تګ او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. اته کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبری اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوی کشتی له ساحله 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور لمخې 14 نور کډوال له هم تری تام دي. په یوه بلې پیښه کې لشتر لشه 14 چې وایي ماشومان د 13 ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره او د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې روان کال تر 1 میلیون ډیر کډوال اروپا ته د اوبو له لارې رسېدلي دي. خو 3,622 تنه مخکې تر دې چې اروپا ته ورسېږي په اوبو کې غرق شوي دي. د اوکران پارلمان نن رای ورکړ او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 440 غړیو څخه 291 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه هغه به عملی بڼه خپل کړي. تیره اونۍ روسیې له اوکران سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکران څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکران به راتلونکی کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. اوس هم د افغانستان د سوشارونو د حوال حالمو نجيبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 12 ده، آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 15، آسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 ده، ټیټه، منفي 15، آسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 وي، چته سفر اسمان شین اٹکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخه لوړه درجه 12 چته منفی 15، اسمان به ځای ځای ورځ وي. په مزار شریف شهر کې اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 15. په هرات کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3. او په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3، اسمان شین اٹکل سوی دی.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی خبرونه درنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هلی او منې د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت پړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمان لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی او دغه راز هڅه کوي چې له محترم حکمت الله عظمی صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسون د غړی دی هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب د خبرونه په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرولیدای شي او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په ډیر لوس کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي؟
بسیار خوب، با کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بیاین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن در جواب سوال آقای مراد.
بله، ز یقیناً پا دی اقیدام چه هلمند کی اولین کار چه کیجی باید ده هلمند پا مشرتابه کی اساسی بنیادی تغییرات راسی او پا طول اداری واحدو کی تغییرات راسی، لکه اول سوالان که شو اول سوالانی پر خپل زای پاتسی که مستعد نی باید استسی، هم دارنگ قومندانان او نمتی عراکین. پا دوهم پڑاو کی ده هلمند ده پار یو اساسی مبارزه پا کار ده تا چه اگوری پا میلیاردو دالر پا افغانستان کی خرچ وله، همیشه ده بدیل معاشیت ناری ول کیدلی، ده قاچاق و ده مواد مخدر پر ضد ناری ول کیدلی، لیکن پا چیرو څوار لسکال کې هیڅ چا په دې بارک شي جدي قدمونه وانه خستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل دار ټاپی پروژه را چې د خپل انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي او خپل د کجکی برق و هلمند ته یوازي مربوط سي، فکر کوم ک الته فابریکی جوړ سي او د خلګي په کار ولويږي، خپل هم دغه قاچاقبر چې وس اکثر میلیونران دي د هغوی د پیسو رنگ ور سپینسي، هغوی تشویق کړي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سلاس واخه، پیسې را واخه، په صنعتي بخش کې مصرف که، سرمایه گذاری وکه، دا به خلکو ته کار پیدا کی، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي، غوسه برا جلاسی، نور متباقی خلک به د ټاپی په پروژه کې مصروف سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د ډیر ستا چې په المنت کې د امن لمن وغوړیږي او امن دراسي او کار رام نسی، حد یقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وزه بهتر است.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب، نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې ټلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مداده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوی وو، د برتانی عسكر چې کله هلمند څخه په 2014 او 12 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ تر لاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت چې ګورو، هلمند اوس هم د نشې مادو تولید په مرکز باندې هغه شان چې بدل شوی او بدل دی، نه امنی په کې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسو دخیل ګڼئ؟
ډیر مننه. داسې دی، د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو، د ټول افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړل، په دې کې شک نشته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د تاسې د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په ناامنۍ باندې روان دی او طالبانو ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ دغه څخه ولاړی د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرار کرار دا غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفت سوی نو تللی نو د یو منطقه صدا غزیدلی و. زه په دې باندې دغه ما د چپ کنوینس یم کانه ما چې افغان امنیتي ځواکونه سیری قربانیان یې ورکوي، مګر دوی وسم ډیر زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نشي راتللی چې په جنگي ماموریت د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دی دوام ولري، مګر دا د جنگ دغه دی بیا را تازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډیر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډیر زیات دغه وسي کار وسي او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند نامنه کې، نو د کال د دوی د جنگي فصل اخري افتې دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندار چې نسبتا آرام دی غل ته به وغځیږي او همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسي او دا به په 2018 کال کې چې کله ټاپي دغه کیږي د مخته را روان دي هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو. مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر ورته.
مننه عظیمي صاحب. مل پاسوال عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع ته لنږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی څومره چې د یو انتحاري حملې څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، هم دومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروین ته نه تولیدیږي بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسې په هلمند کې پاتې شوې، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسې په نظر باندې، اوس خو تاسې په هلمند کې نیاست په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همگی دوستا تقدیم میکنیم. زباید اوایم جناب نظر صاحب چې هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده، او دغه جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه وه چې د دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې دی، زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومات باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا. څه که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده دا چې نسي سبا لکه کندوز غوندې چې سکوت شوی بیا به موږ ګرده په ارمان څه کوو، دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلح قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې سپر کړي دي، جنګېږي. د هر ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کېږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مسلح قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ور نه کړل سي چې لاس ووهي، ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مسلح قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پښتامین دی، عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هره واقعه چې پیښیږي په خپل پولیسو په خپل مسلح قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الاسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکاري، او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیتي ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړه. اوس په کاپیسا کې هیڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فائق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز دخوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي، او د مرکز دخوا دوامداره حمایت شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فائق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشن، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل. اون مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها معلوم میشه خلاص نمیشه، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان به ای هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، بازسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن، در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان و کن قابل دینی سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به این هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی را جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این حساب بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متبقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمان استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمی کنین، شما هستین که امروز در هلمند مردمی بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان یوهی قندار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا دادن میتونین، دوز گیر کنین، پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمی کنن. اگر قصی را قتل کنن، مردم ها میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر سر. محترم آقای حکمت‌الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنین؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال دارن، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار می سازه، سب اردوی خود به مو مردم خود، مطبوعات خود سب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمو دمک دولت خود از به خلم مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرازی گپا قدر نه فلم جور میکنن نه دیگه جور میکنن سب از این قبیل مسائل. سب چی باشه پیشنهاد شما چی است؟ سب این جنجال را خود به این زودی خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که سب تمام روز گشنه بشینیم و سنگ جوش بده ده بسلاد دیگاه خود صاحب. چی میگن؟
ډیر مننه. دا سیده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چون د باس ته هلمند په باره کې ودی په باره کې زيو پیشنهاد وکم هغه د موج غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینی کې پیسې سپینی کې دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاري وکي او دا باسونه کې فکر کوم د موج د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کړه طبقه خلک چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنۍ ته مخه شکوي. زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو او هغه په ډیر اسانه سره کولای شو چې دغه بدبختی او دغه ناخواله څخه راوخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې د چډیر ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دی هغه دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلق فایده اخلي، او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کړي. زه فکر کوم باید اول دا قانوني سي، باید دولت دغه وکړي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی دراسي په دولت کې دي، ځان د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پوهنتونونو ته، دولسم نه وروسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته، بې له دې چې ولاړ سي په نشه یي موادو باندې اخته سي، که نشه یي موادو باندې روښت سو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې هم دغه کېږي جذبېږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په مشکل.
عظیمی سه با پسان با شما موقعیتی امین جی یک شنونده ما بلسه. از هلمند امی لحظه تلفون کردن که نمیخوایم تلفونشان قطع شه و مصرف زانجا شه، شنونده رو بگیریم باز با شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی سه.
تبریه
او مهربانی سه
پشتون صاحب که کم یه وچه و لیو تک پروکی دیم از پشتی لکه دا چیرې ناست یې او اته راسته دلته ورته کښېنه، دا اوس باره دا په مسخره ده، پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکیانو کلانو دربې دا بره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي، دی وایي و دا په یوه ټاکي لکې موږ شیطان لاړله په یوه پوسته کې شل دېرش کسه، دی وایي د وخت همدا تړلې ده، وایي دغه په یوه ټاکي دا وړې لکې دا یوه ټاکي دا پوستې لکې کړي ده.
وروره کم ځنه تاسو تماس کې تماس نیولې ده او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده،
دا د جیو سرنې کې زدا د خطا پاک پوجي دی، د جیو سرنې کې زدا ګر
دا خلک دی. ډیر زیاته مننه.
خودش عضو پولیس ملی است که از هلمند تلفن میکنن، از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکنم.
بله بله زه فقط دغه ورور ته وایم، زنه پېنم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوستو دفاع وکړله، چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خوران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر کم دی، قومونه هم د غو پر کم دی، رنګونه هم د غو پر کم دی، او د حکومت پر طرف ښه جنګیږي او دی خوران مشران و جنگ ته نه پرېږدي، او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی. زما رد په خبر اصلا سر نه سو خلاص، کده طالب پر طرف پینو بیرد شکایت چې دی نقطه بی د مرده طالب په خلاف خبرې کو، موږ د حکومت په طرف کیو او د طالب مرده ته دعوتو چې صلح تراسي، زما ورور سره وطن سره جوړ ک، زما د ورور ګلوی پر لار ورسه، کته ورور سي زما سره ملګری سي، امریکایي په دواړو پښه خستای سو، بین ملي جامعه په دواړو پښه خستای سو، خو نور ضرورت نه لري زما او تاسو په ملک شینی چې ما او تاسو سره جوړ شو.
هغه
طالبان چې طالب د امریکایانو د بینلی جمعیه وخت روز دی.
مننه پښتون صاحب، یو بل اوریدونکو هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي رادو ده.
بلې السلام علیکم، څنګه خپل سلامونه تاسو ته پښتون صاحب تاسو ټول ملمنو ته او ټول هغه جنگ د پلو منځوالو ته جزمن دل من تاسو
اج صاحب خدای درواله مهرباني
نن به وسه تاسو کوم خبرې مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا طالبانو طرفدار ورور خبره دا ده پښتون صاحب ما په خبرې باندې تفصیلي وکړي چې د هلمند په اراکین او د هلمند په چارواکو کې اتفاق یووالی او یو خولي د نشته، تاسو وګورئ په یوه سوه باندې زموږ درې چارواکي راز راز خبرونه د هلمند په حصه کې خپروي، هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي د هغو خبره نه اورېدل کېږي، او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره د هغوی خبره اورېدل کېږي. زموږ د هلمند په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی، زموږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټولو ځواکونو مو په ډېر میړانه سرښندنه سره جنګ کوي، اما زموږ د پوستې نه اکمالېږي، زموږ خطونه نه تاریخ مالیږي زما اسکر ما یو اسکر په دیش مرمیو په یو جاجر مرمیو او ساته مقاومت کړی دی په سنگین کې او ساته په دیش مرمیو کې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس عملته زخمي کېږي د زخمي یوه څه پاتې کېږي سهار ته دی په شهادت رسېږي نو د دې مسؤول څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب اجی صاحب حتمن استاسی پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې کی چې مقامات هم اوریدلې وي یو بل اوریدون کې هم خپل نظر سه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو دا او دې تاسو دې منو ته سلام علیکم زه عبد الواحد خبرې کوم
مهرباني عبد الواحد اورو مهرباني وکي
مخکې اول کې د تاسو نن مرو په خلکو به وکړي او په کوګنار او قاچاق خبرې وکړي دا د قاچاق او د کوګنار ورو کېدل د حکومت لپاره ډېر اسانه کار دی چې ویل کې
bale
موږ راځو چې د کاریابۍ لپاره کارونه او کارو د پیدا کولو لپاره مخکې پرې کار به کوم په ورځ کې کار پیدا کول اسانه دي د غنم او د بزګرانو لپاره چې غنم چې کیمال 300 روپۍ کې څوک به کوګنار وکړي نه به بعد بیا نه د کاری تو خارګ کورو باندې مسکوږي چې موږ د سیمه ویژه د اردوار خرچي دلمن دی فارا د ګمراه فارا د لوګار دی فارا د کندوز دی فارا د ولایت دی فارا د پګټ د خلک کار کیږي او بیر دی نه زړه الله د پښتون سره دی کیو د کوګنارو په دې شان د پښې مصرفي او بس په دې د تبل ګران دی کی چې بشاره دی
ډیر زیاته مننه عبد الله درو مننه ډیر زیاته مننه پښتون صاحب پښتنې هم وریدلې او په دې کې یو پښتنې چې هغه په دې ټوله خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله هغه دا چې هماهنګي د امنیتی ځواکونو په لوړه سطح نشته ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکېلته امنی قومندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبر وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنی قومندان ته والی ته ریپورت وکړي هغه پولیسي جرګه کې ناس خپل استازي ته کوي یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اختصوي او بل خبره پښتون صاحب چې پاغې کستاسي تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات د غشان دي چې یو رقم خبره کوي بل رقم آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاريږي
بالکل بالکل دلته څو سوال رااله البته هغه ورور د حکومت په طرف داری خبري وکړلې کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیر لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دی په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو متاسفانه که څه هم شاید دا خبره به زما د باج سیمن سبانو چې زما خبر اوس اوري خوند به ورنکي لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی دوهمه خبره دا ده چې موږ د موضوع د وزارت دفاع سره هم شریکه کړل څو ځلې موږ خپل دغه وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی وردک صاحب ته دغه د پښپو کې د موضوع شتاسي کوشش وکړي چې دغه جنگي سیمن سبان چې په لیرو پروتو نه امن منطقو ته تاسو استوي تاسو د جیب په نظر کې نیو ولو د قومونو د بلدی دو په نظر کې نیول سره خلک واستوي مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسو هغه بدبخت چې ریبلار ته راځي سره بلدیت نظر د خلکو د قومونو سره بلدیت نظر حتی په پښتو په هیجن هغه د یو څوایي هغه بل څوایي عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګ چې د ایلی چام په سی کې هغه په بو کډه سي چرګ د باندې ګرځي زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلي دي د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ ملي اردو معنا دا چې د کندهار شړې په بدخشان کې وجنګیږي د بدخشان غیبه په هرات کې وجنګیږي اصلا دا موضوع یو وخت په امن په دوره کې خو صدقي بالکل دی وکی لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سیمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته او یا د بدخشان سیمن سب راسته کندهار ته پریږدي چې دا سیمن سبان په خپل منطقه کې بلدیت لري د خپل امهنګي په وجود راولي دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي په حقیقت کې تاسو وګوري موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی درې ستوري جنرالان دوه ستوري جنرالان قسمونه درته اخما دي خلک ناری وي مشته راپور نه راځي چې وای د جنگ د میدان چې غستله و جنگ نه زیاتله یو خدای د پاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبه واخی دا به معنا دي امکانونه جن واخی دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري په جنرالي به جنرالي کې دوه اساسي اصل دي یو د علم تجربه ده بل د وظیفې تجربه ده د پوزي پکیټ غلی او په علم خبر نه دی نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دی د تصفیه کی سم جنرالان دی مرته کی او دون جنرالان زموږ ضرورت نه لرو اصلي د اگر د مرداري دغه جوړ کړی دی هر سړی کوشش کی چې علم ته ولاړ شي جز جر جنرال سم حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي جنرال په پښتو فارسی نشته کوي نه سي او د غوړي جنرال سي اکثر مستعجل دی اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دی په سختګي ډیګري باندې کیږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو دا بل اساسي ستونزه ده چې موږ سره مخامخ ده خدای لپاره د دې به چاره وسی او عبدالواحد خان رور چې کوم خبره وکړه د قاچاقو پیسې کوم پیشنهاد معقول دی زخپل سره موافق یم چې غنم سبسډایز کی اکثر اوقات چې هغه د خلکو سره په بسګورو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت یې به ته په ارزانه ورکي لیکن موږ در دې به تر تر وړاندې کړل کادغه قاچاق بران چې وتستی په یلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي دا چې قاچاق بران موږ پیژنو دا وتستی چې سرمایه در 500 میلیون ډالر زیات ده دغه بدبخت د خپل پیسې په پاکستان کې ساتي یا په ایران کې ساتي یا د خپل دوستانو په نامه کړی دی په جهان کې پټ کړی دی دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی کېښول سي دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدل کړې په یو صنعتي کمپنی راوبسي ستا په پیسو موږ کا په آینده کې قاچاق ونه کې دا بهترینه لار ده ام جنگ ورکی نن د جنگ په میدان کې قاچاقبر جنگ تشویق کوي ولا قاچاقبر یې کوي په قران قاچاقبر یې تشویق کوي ولی هغه وایي ته ما قاچاقو پیسې نه پرېږدي زه جنگ باندې پرېږدم دی مجبور دی طالب تشویق کوي
ډېر زیاته مننه اعظمي صاحب کده حل د لارو په اړه باندې وغږیږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامن دي لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویل چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي
مراد صاحب داسې دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټول ولایتونو کې دا ستونزه ستا د غټ ولایتونو دی ولته دغه زورواکي ډیر کوي دي زه به تاسو ته مثال درکم اوس په ننګرهار کې د دغه سیمو مشرانو نه بغیر والی څک کولای شي والی د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی په ډیر خود مختاری لري دا یو په میراث پاتې شوی شاید چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2002-2003 کې ډیر کوشنی خلک سول بیرته ډیر کم سول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاتې دی یو ډیر بد میراث را پاتې دی چې دوی دومره تکویس ول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند ګرځي او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړي دا په ټول غټو ولایتونو کې چې هلته دغه خلک شتون لري دا مشکل ډیر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نوس پټولای نو د دې د لند محل د پاره وس چې دا بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید د دې پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي بیا دا غي پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته چې دغه د استا په خوښه باندې درستوم نو امنیت هم درڅخه غواړم کچیرې دولت د اغې پر وړاندې باندې جدي ګام نشي اخیستلای نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکي یو کمپرمایز وکي دغه یو لار ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهماتو تاسو نه نګوري طالبان د چاپ جنگو د چاپ وسلو باندې د چاپ مهماتو باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوی دي یا د پولیسو دي یا نیول دي او یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي دی نه یوازې زموږ دشمن کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی د شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري بل یو شی زه د تاسو ته وایم اکثره دا ویل کیږي چې استخبارات حالاتو کې مشکل نه ده د پیښو خو حتمان یو ډیر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښو ورکی چې دومره طالبان جمع سولو په موږ باندې حمله کوي دا داسې نه دي چې د پپټ باندې سوي دی یا مثلا یو انتحاري په شار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی په دې باندې خبر دي مګر پرو اکټیو دا غي نه مخکې چې د حمله وسې دی ورته تدابیر نه لري او یا نس نیولای دا د محلي ادارې ضعف دی نو زه فکر کوم
مننه نازمې صاحب کور ودان
تشکر فایق صاحب ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق ایس که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور جاپان صاحب 80 سالگی خود چی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته او را تبریک میگه در حالی که امپراتوری جاپان صاحب در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه در پشتش استاد میشه منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه صاحب یک کد رهبر است و یک کد صاحب بربکیز و یک کد صاحب قماندان و هر کس که چهار تا کلشنکوف داشته یک رهبر است از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه بازم جار جنجالا خلاص نمیشن شما چی پیشنهاد میکنین که صاحب ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه دیگه صاحب از رهبرای خود دفاع کنیم در پشت وطن خود استاد شیم هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگه دیگران نریم صاحب پیشنهاد شما چی هست صاحب
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در زخم یک کسی مرهم میمانی همه طور سوالا کدیم ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبديل دومره رول نشي لوبولای زما مخکې پیشنهاد داسي و چې باید هلمند سره جدي کومک وسی د اوس په لنډمهاله وخت کې اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي سیستم څخه یو سری قوي اداره نظامی اداره په نظامی بخشو کې راځي او ملکی بخشو کې هم باید قوي اداره راځي د فساد مخه ونیول شي باید د خلکو د اکثر د هلمند زخپلم د هلمند یم اکثر د هلمند ځوانان د ډېر مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی د ډېر مجبوریت په هیروینو تاریاکو کې شکل سوي دي کار ورته پیدا شي که د معیشت لپاره بدیل ورته پیدا شي ممکن 50% یې بیرته وکار ته رجوع وکړي خلاصه دا چې بعضي شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلک هغه نشي زغملای په دې خاطر باندې ستا خبر ډیر موثره ده زه په عربي پوهنتون کې محصل وم هغه وخت په سال 1950 کال کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وسی قوت یې تر وکولو اردوګانو څخه زیات دی یعنی تبلیغ ډیر موثر شی دی باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وسی هلمند ډېر ښه ښه کادرونه لري د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس درته ویلی سم مثالونه پردن یو جنرال دی تورن جنرال اسدالله شهرزاد یو وخت هلمند کې قومندان و ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد دی هم ډېر موفق قومندان دی یا فرضاً دا اوس موجوده قومندانان چې تللي دي دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تیر شوی فرضاً نبی جان ملا خیل یا دا اوس سر جنگ مهمه دا ده چې دی دته موقع برابره سي د کار د ده سره کومک وسي دی ودې ته فارغه سي چې اجالتاً هغه خپل اولویتونه برجسته کې چې کوم ځای کې عاجل اقدام وکړم
مرنه فایق صاحب بله ډیره زیاته مننه. پښتون سپ یو پښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی چرګې ته راځي کیږي ډیر مسائل زما هدف کوم ځنګړې وکیل یا کوم خاص ډله نه ده اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډیر لوی قوت دی د افغانستان تقنینی قوت دی یعنی هغه ځواک دی کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې پر اډیوګانو کې د دوی د دوی د چغې نشي کنټرولېدلای لیکن په دغه سي مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولې دوی ملي دریز نه غوړه کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسيونو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار بیوي او هم به د ولس فشار وي ځکه تاسې د ولس استازی یاست ولې د پارلمان یا د ولسی جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډیر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کې ناری ویل دی غلبلې
اما وبخې پښتون صاحب اکثره وخت ناری او اکثره وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي دا غي سیاستوال پورې هغه پخوانی ولسمشر پورې تړلی څو کسنی ولسمشر پورې تړلی اکثره دغه مسایلو کې دوی ډیر زیات جدي دي
رازم دغه ستاسو سوال تر رازم ز پهیرم ته څوایس اخر به هغه اصلي متن مم درته وایم په مجموع شي چې که هلمند کې واقعیت پیښ شوی دی یا په کندوز کې پیښ شوی دی یا په نور ولایت کې پیښ شوی دی ام دغه وکیلان دی لږ یا ډیر ناری وسم دی وی لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغه سی لکه شاید باید چې باید دوی ناری وي هغه ډیر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزی صاحب په حکومت کې او یا د دې دوه ډاکټر صاحبانو په حکومت کې یو کې د وکیلان د هغه حکومت تر احسانو تر بیری او در سلیقوي روابط لاندې ژغ نسوي پورته کولای چې بیا حکومت تر څو بده کیږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرون سی وتلای یو تعداد کسان شخصي ګټي لري
مثلا امین جان پښتون سه
پیر سي د نړیوال زر دفاع خو بده کی
بله پښتون سه د دقیقګي مو مونده سه دا دقیق دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم سال نو است ای اقدر مشکلات دیگه پا رو به مردم گفته میریم مردم جگرخون جگرخونتر میسازیم از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلم از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
سه یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته اونو دیدن که مردم شدن سه سر دسترخوان سر نان هستن این نفر گفتم بیا بفرما تو هم بشیدم این دسترخان یک نان بخور گفته ولی ما در نان خود در خانه خوردیم آمدیم خب این که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم حالی که ششته صاحب لقمه را گفته این کل نان خلاص کرده به این نفرهایش نان نمانده باز برازی صاحب خانه گفت او برادر دیگه دفعه گفت تو نان تبیا کت ما بخور لقمه تا در خانه بزن حالی صاحب این ناره های شما را صاحب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین برازی که هر ناره شما مانایش ایتو مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین حکومت هم بیغم میشینه که یک کار اجرا شده مگم در عمل ایت چیز نمیشه صاحبی 14 سال است صاحب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم ایت یک پیشرفت نمیشه صاحبی
نظر صاحب در این موضوع د این موضوع ما 100% موافق نیستم شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته ناره ها صورت گرفته چیخ صورت گرفته اتهام ها صورت گرفته یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه لیکن مصیبتی هستن یکی در دوری گذشته که کرزی سرپرست قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد آلی بازی حکومت هم از تا از او یاد گرفت اون آلی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن یعنی می مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشان عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن حتی ما شنیدم در این روزای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا را
از پارلمان استنا بکشن، این بس دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکلی بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او رو سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحت ها جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود رو جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برات گفتم که پایای همه کی چار کنجا هستن. از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داده او نظر سر دواړو د چغه او د نری خبر وکړه د دفاع د وزارت موضوع ولې تاسو نه مطرح کوي؟ یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده، د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده، د دفاع د وزیر د پاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی، دغه موضوع نن څومره جدید استاسی په نظر باندې؟
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري، صرف زد راغلی چې موږ په خبر یو شورا خو دا سړی رد کړي، اوس دوی باید نوی نفر معرفي کړي.
بله.
اوس موږ سزا و چاته ورکو؟ وزیر دفاع خو سرپرست موږ رایه نه دور کړي، جمهور رئیس موږ سزا کوي نو سو نیو استجواب تر غوښتلی سو، کومیناری چې په یا کی موږ اورو تاسو اوري ار ورځ دغه انتقاد روان دي وکیلان یې کوي چې سرپرست 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 د بل خوا څخه د چکه مشکل موږ ته وړاندې کړی دي په اصطلاح د پردی شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړو ویل دي دوی وای چې موږ وتستی د دغه مقام د پاره دغه یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیلرو او دا چې وانه متکیچ پر دې کار روان دي او وتستی مختلفه اوازی او روچ تانګزای صاحب دیو پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی دیو پلانکی ځای ته دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او رې د چکر د عمل جامع غونډې کله مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد اساسا دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق به خیالم که در تلفن نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه، چی میگه من نشنیدم.
بله آقای صاحب به تلفنی تماس تنگ شی. عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او د پشتون صاحب نه دواړه زما مشترک پختنه ده، کله چې د افغانستان په نورو سیمو کې هدفم د ټول سیمو ده جګړې وي او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کړي چې څه ډول امنیت تامین شي هلته، دا خبره هم کړي چې د دې جګړې له امله ځپل شوی خلکو سره څه ډول مرستې وشي. یعنی د هلمند دغه د لکونو نفوس ته د هلمند بېوزله خلک چې له کلونو راهیسې په دې اور کې بندي، د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید د سیو کې هلته نور عسکر واستول شي، هلته چې خلک د همدغه شیبه ډوډۍ نه لري اوبه نه لري زخمیان دي، د هغې لپاره د سیو غک پورته کول لازم نه ګڼئ تاسو چې په ملي سطح پورته شي؟
ډیر زیات، مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګړم. یو خدای دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې رغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه د دې دغه نه کوي، د دې درد دوا نسی کېدلی او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا تېره وباسي. او دوم پکې کې د میډیا دی، تاسو وګورئ دا افغانستان څلور دېرش ټول ولایتونه یو 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 نو یو نو زه خپله ورته ګورم، په یوه سترګه ورته ګورم، مګر که په کندوز کې کم مشکلو آغاز موږ درد، که په هلمند کې دی ټوله ګډ دی، مګر په هغې ته ډېره توجه کېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي ویل دي چې دلته موږ
اما یو خبره ده زمي صاحب او بخي یو موضوع ده. آفرین دی وي د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استازي په پارلمان کې اوچتيږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره د هغې د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي، دا کار باید د هلمند استازي هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم. خدا می اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل आवाज نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې. او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه هغه محلي خلکو आवाज هم خپسوي دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او 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 میډیا دا ټول ګرام ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب تاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بله مهرباني
ز بالکل اول گرام خپل د ولسی جرګي وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی گرام بولم متاسفانه هغوی خپل داخلي مابینی جنگو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي بل مخالفت کوي بل کومندان ملګری دي بل شامل ګرځي په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو کندوز تقریبا تر ډیر ځای سر لټول ولایت او جنگ هم سر لټولو په کټ مرکز وو او ارچی وو او د ارچی شاو د هلمند جنگ خو ډیر وسی جنگ دی اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري ګرش کې یو جنجال دی زمبولی بل جنجال دی مارجای بل جنجال دی مساکلا نوزاد نارسراج چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي ولا کپر سیږي کم یو کم ذات زرزګي وکي زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان بین ملی جامعه خصوصا د شورا امنیت خلک د ملل متحد ارګانونه خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټول هغه جنگ زپلو خلکو ته چې څه په سنگین کې دي څه په مرجع کې دي څه په چانجر کې دي څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپل خوښه راووځي د باندې خپل مشکلات د باندې د باندې دوی سره کومک وسي د جنگ د باندې ساحق شي فکر کوم دا به مؤثر تر کار وي در هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي ځکه که اوس حکومت سنگین ته ورسي او په سنگین کې جنگ روان دي پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکړي خپل د دوی ژوند په خطر کې دي نو به تر در چې خلکو ته ویل چې تاسو د خپل جوړ خلکو په توسط نه جوړي راوباسي او د باندې دوغه د پاره کومکونه مده کې او ټول اولی بشری کومکونه ودی تر ورسیږي
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب
بله خب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه آقای تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شدیم که تلفونایشان وصل شود از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و اصلاح خشونت تا برنامه آینده خدا حافظ
دیر زیاد تمانه ندخلی با من سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجه دورنا ساب دخمن بورشا ستاد وجه دورنا ساب دخمن بورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجه دورنا ساب دخمن ستاد وجه دورنا ساب دخمن بورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجہ دور نہ اب دشمن پورشا ستا تو وجہ دور نہ اب دشمن پورشا جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل در دو منی دو وفا رنگنا
کوئی پبارو تو کشل هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطن هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطن استاد وجود ورنا استاد دخمن پورشا استاد وجود ورنا استاد دخمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا ستا دخمن